ورځ ور اس کوي تر ماشینونه ډیر به شوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راغله آزادې رادیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه منی مای کې 25 دقیقه باس لرو چې د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته د باس لپاره ځنګړې ده. خو لومړی خبرونه طالبان حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس باندې یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت اجازه به لغوه کړي. ویل کیږي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خزینه کارکونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پخوانی شارج دافیر رافایل ایودس پر مړینه خپګان ښودلی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د میرمن ایودس پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پرون د رافایل ایودس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 19 نور ټپیان شول. په لغمان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلام په قلعه کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. پرون د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او 9 نور ټپیان شوي وو. د فلسطینیانو خبری اژانس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونی حملې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژلې دي. دا د غزې په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینی بې ځایه شویو کډوالو لپاره ځانګړی شوی دی د اسرایلو د وروستیو اونیو د هوایي حملو وروسته هغه ده چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې 15 کسان هم ټپیان شوي دي. او د سوریې واکمن احمد الشره وایي په سوریه کې به نوي انتخابات په 4 کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مساوات برابرول به 3 کاله وخت ونیسي. احمد الشره پرون د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې هیواد یې له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري خو د اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه
یم چې وخت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوو چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دوړو ګوندیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړه او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دوړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څومره دي چې د طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي. خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبې د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګري ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي چې یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آبادی کوونکی شخص نسی کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې د هغه د کور انګړ پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمان تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پیښ کړی و. د شنبې نه وخته د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډې پټن ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیساتو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلهوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او درېو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وژلي دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی، دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنی ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د بحث ټولو درنو اوریدونکو ته او د بحث محترم میلمه حتیف صاحب ته. لومړی خو ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدانې ورکړي دي، زخمیانې ورکړي دي او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه ولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغه کورنیو ته تسلیت وایم. لا هغه نورسته د افغانستان په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغه سي صریح تجاوز او دغه سي يرغل د لبده بخته ډیر لاملونه لري. یو دا سي افغانستان دغه اوس محل ناتوان دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه يرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه چې دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خوا ته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. او اصلی مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سره په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړی دا یا کومه دعوه کړې ده متاسفه په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. او په ټوله کې که ووایو دغه سي جګړې او دغه سي له دواړو خواو نه دغه سپت ځوابونه او دغه سي غیر معقوله جګړه او دغه سي غیر معقوله دلایلو په نتیجه کې را مستقیدل، دا اصلا یو نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوی ده، ورلمخه پلان شوی ده. دې ته سړی داسې نه سي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دوی چې کومو تلفاتو دعوه کوي یا دا کومه خبره کوي، دا هیڅ اصلي سړی نه سي دا نه سي بللای، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا یرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلاتفورمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو درې دشمه ماده او درې پنځوسمه ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلو، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافي نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور مسترک راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ایرغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه خلور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو به بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه او ستر تاریخ تل تلری، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور مات کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زموږ په جغرافیا باندې حمله کوي؟ زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پر وړاندې کې خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. بس
ډیر مننه ښاغلی. اندر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونی تر دغه حمله وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونی بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونی بل ډول. استاد په نظر دا ولی
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري؟ یو خبره او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلاً د پاکستان د مداخله د پاکستان دغه 40 کلنې یا دغه 45 کلنې مداخله لکه بلکې لاندې به وایي، لکه وخت چې په افغانستان کې نظامونه نړیدلې دي او دوی پاکستان د ټول او خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام ووهي، دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پورې طالبان د دغه کړي یو برخه ده چې په شل کاله په پاکستان کې وو، سیدو اوسې هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت، په دې خاطر باندې کېدای چې د دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایي وایي د پلانکې تر پخو لاندې تادر ده، یعنی هغه ته یې اړتیا ده. دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو او کورونو هلته دي، دا بل لږ کمه اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کمه ده. دغسې د اړتیاو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده زما مخکې وویل چې دا جګړه اصلا پلان شوی جګړه ده، د دې لپاره د دوی دریځونه خود متفاوت دي. که دا پلان شوی جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي یعنی داسې جګړه وای چې دوی دغه کولی، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغسې یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوي وای، طبیعي خبره ده چې هر څوک د خپلې خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را اوشدېږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپله هم ترمنځ ګڼ دغه دي، په اصطلاح دغه غږ یو نه دی، دا تبلیغاتي دستګاه کټ مټ هغه څه وایي څه چې پاکستان وایي. تبلیغاتي دستګاه کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي دستګاه عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې چې ټي ټي پي کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي، دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپله د پاکستان روایت دی، پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي همدارته ځای ورکړی دی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر نه همغږي کیسه هم همدا ده او همدغسې رول ورکول شوی. دا یوازې کرکټران دي، دا ممثلین دي، بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل شول ډایلاګ ورکړل شو همغسې وایي.
ډېره مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې هماغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا په ډیپلوماتیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځانګړی استازی په خبرو بوخت وي په هماغه وخت یا څو ساعته وروسته د افغانستان پر حریم تیری کیږي؟
زه په دان او باور یم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې تعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولی چې وویل شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پوهیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوذ خورا زیات دی، اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونه کړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. پرون هم تغییر نه و موندلی، اوس هم نه ده موندلی. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه و موندلی. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زمون غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من هیڅ یو ملت د پاکستان په حق له دریز ونیسو. دا چې اوس طالب څه ډول دی، سره قم راغی، پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دي، ماشومان دي، په د تیرو 500 کلونو کې د استاد رباني نه نیولې تر اوسه پرې چې لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی دی. دوی ټول کورونه پاکستان کې درس ویلي، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره یې کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره یې کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پوښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله ځورېدلی، دردېدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه ده دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه یې موندلی، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د ده لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپاه صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسي په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي، هلته ماشومان ووژني؟ انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر واوسي او په دې باوري واوسي چې د افغانان یا د افغانستان د جغرافیې نیول یا دلته پروپاګند واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خل نه دي. جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مغوښتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردۍ په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. مونږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوڅانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د ده لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا دی چې زموږ دریز باید منحست یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحست یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتي او نیابتي جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډېر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبره وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلې او یو دریز به انشاءالله ولري. بله
ښاغلی اندر، د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د مورید کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستا یو استازی دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بېخي د طالبانو د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نه شي سره. پاکستان د پوځي اداره او ملکی سیاست یې دواړه د یو نیابتي دیوبل دی نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یوه چاونۍ ده او د یو بل چاند د انګلستان یا د انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاڼۍ ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري. یو یې وردی والا یونیفارم والا دي او یو یې دغسې بې وردی دي، یا په اصطلاح بې یونیفورم دي. وایي دا دواړه دغه پوځیان یې پکې واک لري او دا نور لږ بې واکه دي، خو په مجموع کې دواړه دي یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه همدغسې نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو، په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، د لهغو د طالبانو هغو اکاونټونو چې دوی به حساب پرې بند کوو، یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، د هغو نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې د دغه جګړې لپاره وکارول سول، طالبانو د یوې خواته پاکستان پوځ راغلی دی او حمله او یرغل یې کړی دی په بېګنا ملکي انسانانو باندې، په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یوې خواته وایي زه د دې پوځي یرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحی کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نوم یې نسي اخیستای، حد اقل له غ سره مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخوانۍ رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنګ ورکوي، او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل چې د افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي. نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو. نو سیاسیون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک دسې هغه ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا ټو اصلا ټوله دغسې صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبانو نه د ښې او د بدې د توقع لري، موږ یوه محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغې ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و، مخکې هم همدغسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي، او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټول ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې د سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی. یوه نیمه پښو ولاړ نظام هر څنګه چې ورته وایې، خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړیدلی دی، یوازې ډله ده چې نه په دا درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنی مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیر مننه د ازادي راډیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د غرض مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی وي.